یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشي له ازادي راډیو نه روانه یو ساته خپرونې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اورئ چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منلې ده. دا شان په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اورئ چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د خپرونې په دوهم نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم خپرېږي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تاسې اوس اورېدلی شئ.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاوې ونه منلې. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمېر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي سناتور جان مکین د 80 کلونو په عمر سا پرېکړه. پاموکلی دی خبرونو تفصیل تازه نوری از نوری وړاندې کوم. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس استعفاوی ونه منلې. له ارګ څخه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وحس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي نن د افغانستان ولسمشر ته استعفاوی وړاندې کړې، خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفاوی منظور نه کړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلي چې ولسمشر غني له درې وړو امنیتي چارواکو وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس وروسته له دې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. د ولسمشر غني د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگتن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه. ښاغلي محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غني د مننې تر څنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قمندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قمندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو، د یاسین په نوم د داعش د یوه قمندان په ګډون لس داعش وسلوال په کې ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ضایع شوې. موږ په دې وخت کې ډېر زیات کاري قوانین وکړل، زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلافي کولی شي.
د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمېر لرې شوو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکایي مخکښ سناتور جان مکن دی او اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. د مکن د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکن ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب شپږ اشاریه یوه درجې و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې پنځلس کمې درې بجې وشو پنځه نور ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه دي ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ریختر وبالا وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په اتیا کیلومتره کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرنامه له نوریاس نوري نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که څه هم سخت و، خو دغه کار یې د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
دغه د نوې ملي جبهې د مشر انوارالحق هادي نظر هم پوښتله ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وکړې چې ملي ګټې مجبورۍ چې د دې د استعفا ومنم، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټې نه تعقیبولې، دی ملي ګټې تعقیبوي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم څه باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې د رئیس جمهور سره څه اختلافات درلودل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنه کړي. د همورې چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه خار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې پاندېښنه کړي. نور بسته اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په سل شریه پنځه او دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې په همدې سپه اوریدلی شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر وایي که څه هم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیولی دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه په دنده وګمارل شو. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه. وی ویل چې له ښاغلي اتمر د به په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف خانی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه یې دغه تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استفا منن سخت تصمیم. خود هیواد دل ولو گتو لپاره باید در سخت تصمیم نیول شوی کن. جناب اتمرسه ده خدمتونو قدردانی کن. اتمرسه ده هیواد مختلف و برخو که زیاد زحمت بیستلای ده هیواد اتمرسه ده ضرورت لری او که نورو برخو که به انشالله تعالی او تخیص فاده وش.
تیر ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلیل له امله استعفا ورکړه. ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وي. د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او د داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپل معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان امرای دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود ایده تضمین کردم، کوشش عظمی من می باشن تا بتانیم که در وظیفه جدید من و در مسئولیت جدید من بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتی ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتی مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتی اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوی یو عوامل د همدې استفاګانو په غزدي باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغه استفاګانو یو لامل بولی.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې معلومات مو په دې تراو لاوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په دې اړه څه نظر لري، د نوی ملي جبهه مشر انورالحق هدی وایي ولسمشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولسمشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلې. نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي احادی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلاقید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامیس په غزنی کې وو، د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې وشوه، په دې ارتباط باندې تاسو وا کېدای شي ځینې نور سیاسي مسایل هم چې په دې کې سره شامل وشي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور رئیسي عواقب سره نو سنجولي، او هغه وشي نن مثلا د درې نورو نفرو استعفا ونه منله، د اتمر صاحب استعفا یې ومنله، ولی خو په کوم وخت مسجد صاحب یې سره معرفي کول، نو هلته یې داسې ښکاره کړل چې اتمر صاحب پیسه کې ښې خبرې چې وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیولو سره دغه استعفا ومنله، او دا استعفا ضروري هم وه. که لږ وضاحت ورکړي ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په هغې باندې اختلافات موجود وو، چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغی او نظر د اختلاف وو، او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
په دغه سې توضیحاتو باندې له ملت سره یو جفاف دی. اتمر صاحب باید خلکو ته ووایي چې د اختلاف له رئیس جمهور سره څه شی دی، او رئیس جمهور باید خلکو ته ووایي چې کوم ملي ګټې وې چې د هغو د تحقق لپاره د اتمر صاحب لرې کېدل یا استعفا منل څه دی یو هغه کار ضروري کار و. متاسفانه رئیس جمهور داسې آزاد غته اجازه نه ورکوي چې هلته خلکو چې مطبوعاتو نه پوښتنه وکړي دا کوم پوښتنه وي. دا باید زمونږ حدس پورې ارتباط و اغلی کې پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ څه هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو ډیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلک جواب د حکومت مامورین باید جوابګو خلکو ته ورسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم نږدې دي د جمهوري ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ور داخليږي؟
دا کوم خط کې سلیکلی دي، خو په ټول صحافت دي رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وو چې بیا څه د څلور کاله هغه وکړي؟ یعنی لازم ده چې دوی دا خبرې خلکو ته توضیح کړي، په اصطلاح یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ست توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا خپل ملت ته د حق ورکي یا وی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ.
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران اورو.
تاکل شوی چې د سې شنبې پورز د غنمو د خستل لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قندی نن ازادي رادیو ته ویل د غنمو لپاره نه هدف د خلکو د اړتیاو پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله لږی سره مخ دي. دی وی د غنمو لواره د ول سره بجرند بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډیر زمینې هم برابر شي. ل دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډیر غلجات له پاکستان واردېدل، خو اوس یې ډیره تکیه په قزاقستان ده. قزاقستان د افغانستان ترڅنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي. د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل هر فارم باید د 150 چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره دغه شان به هرې کورنۍ ته 300 کیلوګرامه د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي. سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. کاغلی قلم خبره د دوغو فارمونو شپې ته فسد کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته اوس پارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه بیا داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاس. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو. امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پروند یو اتیا کلونو په عمر صبر وکړه. د مکین پر مړینې په اړه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي مشانو غم راځي خودل ده. نوریس نوری دغه مسله تعقیب کړې ده. نوری صاحب، یو پوښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا ورېدونکو سره شریک کړئ.
بلې وسال صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروند یو اتیا کلونو په عمر صبر وکړه. لڅمو دی رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو وړ مورز مکن په خپل ویل چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې دا هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاصه خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري څو کاله مخته وړې ده. بلې وسال صاحب.
بلې، د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دی؟
بلې، د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژور خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویلی چې موږ ټول ستاسو پورې وړي. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کامل سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطحه سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیواله چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپوه بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلې د موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وسال صاحب.
بلې بلې، ډېره زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
من چې ازادي رادیو ته غوږی استا سی په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو سره لشي په ټویټر، فیسبوک او نورو پانو کې مخفاله حضور لرو. اوس هم زو پکتیا ته په داسې حال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسیون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې د پولیسو لخوا اټول شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړل ده. د نور معلومات له پکتیا نازمه همکار اصیل زازیره کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نماندانو له وروستي لست څخه ایستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي چې امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي. دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. اگر جرم چې زه د انتخابات کمیسیون نه په حضرت کوم باندې متوخی، مونږ خیمه اتلو، مونږ مجبور کی یا په زور خیمه ټولې کې مونږ بلوی لارې باندې کو حتی ولسوالۍ بوتړو.
د نوموړي په لویان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د وستلو لامل دوی او رسنوي ته وړاندې کړي او کدا سی ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالۍ کې خپل مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
مو وستال ته نو شو چې مو می سره کو ته به مو وزو او په ډیر تی دات سره
مو ته کنایت پیرار نه کړل شي تر هغه وخت پورې به مونږ داخې مکه نه سو درته سو
زغ اعتراض به تر هغه وخت پریوي چې ترڅو دا سړی په لیست کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکوونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتري چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال راز محمد نندوزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ او رسپانو نننۍ او غنو کوم مسایلو ته کتنه کړی او صحیح راخستی د دغه رسپانو پانه زما همکار حمید مومند اړولې دي او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکوي.
په کابل خبردونکو رسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه عملونو په اړه بحثونو ته ځانګړي کړي. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو لامل په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکي لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم یې د کاندیدانو د لس په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزورې حکومت لا کمزورې کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لانده سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې څلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخواني ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لوري څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دی له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو برخلاف د ملي امنیت د سلاکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د ده پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهور ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د ده پر ځای حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه وټاکلو. ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته وګیاست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربیره تاسو کولی شئ یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا پوهېدې د لړۍ یو بل برخه اورو.
د اروپا فضایی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لوري د معلومولو لپاره لومړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضایی ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کېږي. د هوا د نامساعد والی له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضایي ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څېړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درست بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې په اکثریت رایو سره د آسیا د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ خپله کړي. اوس هم نورینه د مهمو خبرونو لنډیز اورو او لغه وروسته به درته حدیث پردیس نوربسته اونیس پروګرام وړاندې کړی.
ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منله، دغه درې وړه امنیتي چارواکي وروسته له هغې استعفا وړاندې کړې وه چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وټاکه. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صحوي زون قمندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول رحمان رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د کابل بانک د پخواني رئیس شیرخان فرنود د مړینې څرنګوالی روښانه شي. د دې وزارت د رسنیو مسؤول وحید مجرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د یو ځانګړي ټیم لخوا څېړنې پیل شوې څو معلومه کړي چې د ښاغلي فرنود د مړینې اصلي علت څه و. له دې وړاندې د کابل پولیسو ویلي وو چې شیرخان فرنود په بګرام کې د زړه د حملې له امله سا ورکړې ده. امریکایي سناتور جان مکن د یو اتیا کلونو په عمر سا پریکړه. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر سوریه ته ورسید. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته پراختیا ورکړي. د مشق ته له رسیدو سره سم حاتمی ویلي چې موږ دوی هیله مند چې د سوریه په بیا رغونه کې مثبت رول ولوبوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې زلزلې له امله په ایران کې لږ تر لږه 1 تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نيز خبرونه ته ډیر خراغ لای خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدر من اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ. په خبرونه کې ملمنه هم لرو، زموږه ملمنه د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی او همداراز د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعاله ده او له ډېرې مودې راهیسې په دې برخه کې کار کوي. صدیقی صاحب، خبرونه ته ډېر خراب لای.
ډېره زیاته مننه، کورم ودان او خوشاله یم چې نن بیا تاسو سره
مننه. صدیقی صاحب، په عدلي او قضایي بنسټونو کې باوجود دې چې ډېرې هڅې شوې دي یا هڅې کېږي، ولیکن بیا هم مېرمنې له خورا جدي ستونزو سره مخامخ دي. ولې دغه هڅو تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه وه یا انتظار کې د نتیجه نه ده ورکړې ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم، ځکه چې اکثره دوستان او مخصوصا مشران په دې وخت کې راډیو اوري او تمه لري چې د ازادۍ راډیو نه هغه څه چې اوري په غوري واوري. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. موږ تاسو په دې باندې ټول پوهیږو چې په ټولنه کې د ټولنې ټول افراد دې ته اړتیا لري چې عدلي او قضایي چارو ته یې په ډېره اسانۍ باندې لاسرسی وشي، او دا د حکومتونو دنده ده چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. خو تر ډېره بریده پورې موږ ګورو چې په دې برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ توپیرونه موجود دي، او هغه کوم ټولنیز جوړښت چې زمونږ ټولنه د ښځو او نارینهو ترمنځ لري، زمونږ ښځو ته تر ډېره حده پورې دا مشکله ده چې په وخت، زمان او د شرایطو مطابق عدلی او قضایي چارو ته خپل ځان ورسي، یا تر هغې ورسیږي، یا هغه کومې ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ستونزې په وخت او زمان باندې حل شي.
د وخت او زمان خبره موکړه، فکر نه کوي چې دغه حکومت چې تقریبا یو نیمه لسیزه نه زیاته موده کیږي په افغانستان کې، د 2001 کال راهیسې چې حکومت رامنځته شو، کافي وخت نه و چې په دې وخت کې، یعنی په دومره موده کې، یعنی هغه اساسي ګامونه چې باید اخیستل شوی وان اخیستل شول.
جناب ادریس جان، تاسو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې کله چې یوه ښځه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، متاسفانه تر هر څه لومړی دې ته کتل کیږي چې د دې ښځې نه ګټه اخیستل کیدای شي که نه اخیستل کیږي، یو. او دوهمه خبره دا ده چې موږ د دې یوې نیمې لسیزې په اوږدو کې په دې نه یو توانېدلي چې موږ دغه ښځو اصلي هویت پیژندنه او هغه ځای من حیث یوې ښځې په ټولنه کې خپلې ټولنې ته څرګند کړی. بنان که چیرې زمونږ هویت څرګند وای، که مونږ خپل ځای درلودای، که مونږ خپل غږ درلودای، که مونږ داسې مراجع درلودای چې د ښځو آواز هلته اوچت شوی وای، زه په دې باور لرم چې دا موده به زمونږ دپاره کافي موده وه. چې د پنځلسو، تاسو خپله ویلې، پنځلسو تقریبا اتلس کاله کېږي چې د ښځو په نامه په دې هیواد کې ډېرې ګټې پورته شوې. متاسفانه د ښځو، حتی ځینې ځایونو کې د ښځو په ضد هم دې نه استفاده شوې ده. که چیرې دغسې یو 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 دریز موجود وای، نو ښځو به خپل ځای او خپل لار موندلې وه. خو متاسفانه ښځې مخکې چې ما د وخت او د زمان خبره وکړه، هغه دا ده چې مثلا یو ښځه د کور نه په فرار مجبوریږي، او کله چې دا ترڅو امنیت ته ځي او بیا پس د هغې نه پولیسو ته ځي، بیا د پولیسو نه محکمه ده او څارنوالي ده، او دا ټول په دې کې یو اوږده موده نیسي. او بیا په هغې پنځه شپږ میاشتې وروسته، یا حتی د هغې نه زیات، بیا په دې باندې حکم کیږي چې دا درې میاشتې تنفیذي حکم پې باندې صادرېږي، چې سړی بیخي تعجب کوي چې ولې، یعنی د پنځه اویا ساعتونه دا خبره دومره اوږدېږي چې یو سړی مخکې د دې نه چې پې باندې حکم وشي څلور پنځه میاشتې شپږ میاشتې په زندان کې تېروي. هغې د خاطر په تېرو بحثونو کې هم موږ په دې خبره باندې بحث کړی دی چې مثلا د رشوت اخیستنه متاسفانه باب ده په دې ټولنه کې، واسطه باب ده په دې ټولنه کې. او بله خبره دا ده چې اوس خو خلک دومره بې میله او بې علاقې دي چې د یو مکتوب دپاره چې لاړ شي، ګوري چې یوازې یو امضا ته اړتیا لري، کله چې دغه مکتوب یا دوسیه یا کاغذ ورته مخته کېږي چې وی ګوري یوازې یو امضا ده، وایي ول امر صاحب خو نن نشته، امر به بیخي خبر نه وي، رئیس به بیخي خبر نه وي، معاون به بیخي خبر نه وي، ورته وایي چې هغه خو نن نشته، سبا راشه بیا نهه بجې امکانات شته دي چې بیا درته امضا کړي. یعنی یوې امضا د پر او په دې باندې موږ پوښتنه نه کوو چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، چا سره راغلې، څوک ورسره دي، څوک ورسره ملګري دي. متاسفانه په دې ټولنه کې دا ستونزه هم شته چې ښځه یوازې چېرته نشي تلی، که هیڅ نه وي د ګاونډي بیچاره ماشوم به ورسره وي چې لارې کې کوم خطر هم ورسره وي، هغه به یې لاس نه نیولی، یعنی زه مجرد هم نه یمه، زه ځوان هم نه یمه، دا ماشوم هم راسره ده، یوازې هم نه یمه، دا زما محرم ده راسره ده. نو خلکو ته دا ښایي د بل چا ماشوم ځان سره راولي که خپل کور کې نه، دا دغه شي ته پام نه کوي چې دا ښځه د کوم ځای نه راغلې، په څومره موده کې راغلې، څنګه یې دلته ځان رارسولې، څنګه د دوی تر دروازې پورې راغلې ده. ورته چې زه لاړشه سبا ته، په ډېره اسانه باندې سبا راشه، چې سبا بیا هغه ښځه راتلی شي که نشي، کېدای شي سبا هغه کار ولري. همدې دپاره یوه اوږده موده نیسي چې بالاخره یو حقوقي جریان، بالاخره که جزایی ته رسیږي که نه رسیږي، په هر صورت باندې کوم سویزن چې موجودی د ښځې په وړاندې هغه تاوتریخوالی چې موږ همیشه یادوو، تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې چا پسې کوتک راواخلي، دغه خپله تاوتریخوالی یو خاله برو بسو بیا. نو هغې خاطره متاسفانه دا ستونزې شتون لري او اوسه پورې نه دي حل شوي، او هغه دا ده چې د ښځو هغه حقوقي هویت اوسه پورې په دې ټولنه کې دومره څرګند نه ده چې خلک ورته احترام وکړي او د احترام د مخې نه کارونه مخ په وړاندې لاړ شي.
یعنی تر اوسه پورې که کارونه شوي هم دي، خو اساسي ستونزه چې د ذهنیت جوړونه ده چې ښځې ته من حیث یو انسان ارزش قائل شي، هغه په دولتي اداراتو کې وي که په نورې، دغه ذهنیت جوړونې لپاره هغه کوم شکل چې لازمه و کار نه دی شوی.
همدسته ادریسیانه، او بله خبره دا ده چې موږ تاسو که دا منو که نه منو، زموږ ټولنه یو ډول اقتصادي فساد سره مخامخ ده، اخلاقي فساد به یو طرف ته پرېږدو. کله چې یوټوک رازی، حتی دا که بندی قتل کیگی، که مزنون قتل کیگی، که آغی دا فامیلی رازی، دا لر زین رازی، آل تا هم دا تما دا چه بایده واندازه پیسی ور که ترتو آغا خپل فامیل غده او گوری. وصل تا گورو که فرزن خز خپل مراجع کهی، نو خزی نه دا گختن ری سخت دا چه بیگی، که دشی زنی زینو که وشی، خب زنی زینو که دا ذهنیت لانه دا جور شوی چه دا خزی دا ارتیا د مخنه دل تراغلی دی، دوی سره باید مرسته وشي. دوی نه پیسې نه شغختله، اغه خاطر ورته سبا راشه او سبا راشه او سبا راشه کیم یو دو درې میاشتې تیریږي. او له بل پلوه کچېری دم دغه خزي کار د پاره یو نارینه پکې مداخله وکي، یو نارینه ورشي، نو نارینه ته ډیر اسانه وي چې دوه عمر پیسې راکړي چې دا کار ورته وکم. د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال درکوم. یو خزه یو انجلی چې دولس کاله، یو ښځه چې دولس کاله کېده چې واده یې کړی و، او میړه یې دغه دولسو کلو کې دا ښځه پرېښې وه خپل پلار کره، و بالاخره ښځه ځوان هم وه او د ژوند اړتیا هم همدا ده چې باید حتماً ځان ته خپله کورنۍ تشکیل کړې وه. دې غوښتنه وکړه چې باید میړه نه خپل تفریق واخلي، جدا شي. یو سړی مې ورته پیدا کړ چې قاضي و، او دای مول چې دوی سره مرسته وکړي، هغه قاضي صاحب چې وه هغې ورسره واقعا ډېره زیاته مرسته وکړه. خو کله چې خبره قاضي ته لاړه چې هغې ورته ویلې زه غواړم ستا وکیل شم، هغې ورته ویلې ماته 90,000 افغانۍ راکړه، د ننګرهار نه راغلې وه. نو د نجلۍ ماته تلیفون وکړو چې دا قاضي خو مانه 90,000 افغانۍ غواړي. مل څه شي دپاره 90,000 درنه غواړي؟ وایي ماته وایي چې زه غواړم ستا وکالت وکړم، او په 90,000 باندې په 9 میاشتو کې زه تا تفریق اخلم. نو مال په 9 میاشتو کې چې ته خپله وګورځې دا 90,000 افغانۍ مصرف کړې، ته دا کار کولی شې. بیا ما ته یې ویلې چې نه زه خو نه شم تلی، او ما ورته ویلې چې زه ډېره نه شم راتلی. بیا ما قیصبی ته تلیفون وکړ، ما ورته ویلې چې د دې وکیل لري ښځې نه دومره پیسې غواړي. ما ته یې ویلې ښځه راوغواړه چې زه په 2-3 ورځو کې ورته کار خلاص کړم، دې ته ضرورت نشته ده چې هغه پیسې ورکړي. بیا مې هغې ته ټلیفون وکړ، بیا د دې دپاره چې هغې دا خبره ماته کړې وه 20,000 پیسې نه اخیستي. فکر کوي دغه اوس یو ډول ستونزه ده چې د ښځو دپاره داسې یو بندیز ورته جوړېږي چې هغه باید مجبوره شي چې یو اندازه پیسې ورکړي. او هغه غریبانان، پلار یې مزدور کار و، ورونه یې هم غریبانان، یوې لیونۍ و، یوې مزدور کار و، یعنی دوی 90,000 په ننګرهار کې په ټول کال کې نه شوی ګټلی. نو خبره دا ده چې د ذهنیت جوړونه، تاسو مخکې په مینه خبره وکړه، دا باید صورت عمومی، او بل خبره دا ده که چیرې مونږ په ټولو عدلی او قضایي ارګانونو کې، امنیتی ارګانونو کې که خزی ولرو چې خزی مثلا گرفتاری وکړي، خزی تعقیب وکړي، خزی د جرم څرګندونه وکړي، مثلا حتی په تبادلی کې خزی باید نمایندګانې موجودی، په هغې صورت کې به بیا ښځو ته دومره ډېره ستونزه نه وي. خو اوسه پورې متاسفانه حکومت په دغه شي باندې نه ده توانېدلی. په ځینې ځایونو کې دا امکانات شته دي، خو په ځینې ځایونو کې ښځې سخت ستونزو سره مخامخ دي.
بلې، مننه تاسو ته بېرته راګرځو. قدرمنو اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0990 40 15 30 40 00 822 50 55. اوس یوه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اورېدونکو اړیکې هم ځواب کړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشه، یو اوریدونکو را سره ټلیفون پلی کې وصل شوی. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی. بله سلام، که زما غاورې مهرباني خبرې وکي. ښه، فکر کوم دوی سره مواړی کا پریشو. اوریدونکو کله چې تماس نیسي یو ښه موقعیت انتخابوي تر څو مو حق په سم شکل واورو. سلام ستړي مشه، خبرونه ته راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو आवाज مو بند کړئ چې आवाज نکاس کړئ ورو. مهربانی، وہ سمش بھلے ہو، مہربانی ہو کے بھلے بھلے مہربانی ستاسو آواز منگلرو خبر ہو کے
انجینر صاحب سلامونه تقدیم ہوں.
وعلیکم السلام.
سوال رما چې دا خود مدنی فعالان دعوت کوي ښځې او موږ یو توقن چې درو خو دا دولس کاله ناورین دی سړی کوري دویم به شي هغه څومره چې لازم دی هغومره کار په دی نه کوي. نو که تاسو اجازه زه به یو مثال راوړم چې بیا اجازه نه.
مهرباني، مهرباني وکړئ.
نو هغه په دې ارتباط باندې چې دغه اولس کاله دغه د خوفی بشر په هغه کې مورد کې ښځه په راس کې ده، نوم یې نه اخلم. خو دا د بعضو بدماشانو، سیاسي بدماشانو او اقتصادي بدماشانو سره همراه ده او دا خپل هم دسې بدماشي هغه لري، شک لري. په دغه مورد کې دوی هڅه اقدامونه که نه کومه غونډه ورسره ونیوله چې تاسو بعضې کسانو باندې انتقاد کوئ، بعضې داسې کسان دي چې عام وطان خاماران دي خو تاسې هغه باندې په دغه مورد کې دا ځکه نه زنګ ورته ووایه چې انجینر صاحب نه ډېر زیاته توقع لرم، ځکه په سیاسي لحاظ هم د دې سړی جګله نو په اجتماعي لحاظ باندې هم بعضې خلکو په راز کې ده. نو که زه ورته زما مثبت سوال ته ځواب راکړي.
بله، ډېره مننه کوم ورور. اوریدونکی نومې راته ونه ویلې چې څوک و، خو برحال ستونزه به وه. بل اوریدونکی را سره وصل شوی. سلام ستړي مه شیخ پروان ته راغلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرونه ته راغلی.
پر دې سلامونه ونې چې درته وایم تاسو ته تاسو قدردان ملمنی ته او تاسو اوریدونکو خبرونه د خبرونه کوته.
وعلیکم السلام. رادیو आवाज ټیټ کړه چې आवाज دې نکاس ونې کې ویخي بند نکړه.
خرابه می بند کړ پر دې سر.
مهرباني.
اول خو ما سوال اول قدم کې دا ده پر دې سر چې دا خور مخکې په دې وظیفه کې و، دا د بشر حقوق کې و، پارلمان کې و؟
نه، د ولسی جرګې په خوانی غړي میرمن صفیه صدیق.
بله بله. دا
پاتې ولسی جرګه کې وا او غړی وا او دې څومره خدمت کړی دا یو کال دوه کال پنځه کال سره چې وا دې خدمتونه ته او بل دې خپل څومره خلکو ته رڼایي ورکړی دا او څومره خلک په ځان باندې راټول کړي دي. هر څوک چې په افغانستان کې که ښځه وي که نر وي چې څوک خپل کرسۍ چوکۍ ته ورسېږي هغه دې بل پروا نه ساتي. زه وایم دې مېلمنې ترندې خور ته چې تا په خپل ولایت کې څومره خدمت کړی ده هر تا چې دغه تاسې اوس خدمت کړی نو تا خپرونې به شروع شي او وبوه چې پلانکۍ خور دومره خپل ننګرهار کې یا په کندز کې یا په بغلان کې تا دومره خدمت کړی ده. هر څوک دا خپل جیب ته او دا خپل سترګو ته فایده کوي وطن ته جامې ته ملت ته هیڅ هم خدمت نه ده کړی.
نوم دې راته ووایه.
نوم مې ذاکر ده د کافستانه.
ذاکر خان تشکر مننه. ستاسو سوال یاداش شو جواب ورکړئ سیدی قصه بروسه وبلا اوریدونکو دوی به امر واخلو. سلام شری مشی.
سلامونه پښتنه مینا پردې سبتات او محترم میلمنه سیدی کی سبتا تاسو د ناس تخنیکر امین کا کارته او درانه اوریدونکو ته په دې هله چیرو غو جوړ دوی
مننه. ثانک یو ال سی خبرون ته خرغلی خبرون موضوع نن دا چې لحت سره سره بیا هم ولې پادلی او قضایی بنسټونو کې میرمن لجی د سوند سره مخامخ دي. دلیل په څه کې کله شي خپل د سیمو په کوم ځای کې تاسو سیګی ال تخپل تجربه را سره شریک کړي او کوم پښتنه لري سې د حساب نه مېرمن.
تاسو مننه پردې سم محترم د محترم صدیقی خور ټول کارونه ستایم همونګه به وسی او بیچاره ځوانان به سره پسند کې وو او تل دلو یلا ټول دلو دربار نه ورته دعا کوم په دې کار کې. پرثم موضوع کې نظر پردې سم محترم په دمون پسیمو کې بالکل شته ستونزې زمونږ د میرمنو شته د کورنۍ مشکلات او همداشان نورې ستونزې زمونږ د میرمنو شته دي. خو له محترمې صدیقي سم نه دا پوښتنه ده زما چې آیا تاسو دا کوم کار چې تاسو پیل کړی دی ستونزې چې تاسو ترې ځورېدلې یا مثلا تاسو ته پکې ستونزې پکې شوي او هغه ستونزې کومې دي که دې موږ ته راپوګوته کړي نو موږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوم.
مننه تنګیوال صاحب. بل اوریدونکی بمرا واخلو. سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلې. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکی را سره وصل شوی. بل سلام ستړي مشیخ مهرباني.
بلال احمد يم د ننګرهار نه صدیقي صاحب ته هم سلام
وایم. مهرباني ورور. وعلیکم السلام. خبرونه ته خرغلې.
خدای دې وکړه. زه خو یو نظر لرم هلال چې واوري درشي.
وا به واوري درشي ان شاء الله. مهرباني کړې خبرونه د موضوع په اړه وینو اتمن
ان شاء الله. زه خو اول دا خبره کوم چې مېرمنې چې کوم یو دلري اول جدي خبره دا ده چې دوی دا دومره جرأت نه کوي چې روح کې لکه دی او سړی سره د سپو خبرو کې د خپل پښتنو کې دا خبره ډیره مهمه ده ځکه چې دا خو مېرمنې ته د دې هواد کې چې ډیر د پلش د سې سپکون ته قتل کیږي او د سې ډیر احترام ورته نه کیږي. مزایم کې چې خپل دا مېرمنې چې دی دوی یو خد سيزان سره هوډ ولري چې هر چیرته په خپل دغه کې دا پښتنو کې نو دا به ورته ډېر داسې فایده نه کوي ځکه چې داسې مزو به غونډې ګرځي او داسې دغه وي چې هېڅ داسې خبره چا سره نه شي کولی نو چې باید خلکو سره خبرې وکړي د خپل پښتنو کې دا به ورته ډېره فایده ولري.
بله ډېره مننه کوم ورور. تشکر ټلیفون نه دی. بل اوریدونکی دوی به هم راواخلو. سلام ستړي مشي خبرونه ته خرغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
سلام وطن محترم. مخواستم همکار تخنیکی تان رو لمبر اداره عالی فساد میخواستم اگر لطف کنم بریم.
خب بعد از برنامه میشه که تماس بگیرین. آل صدای شما رو ما داریم. در مورد موضوع برنامه اگر نظر دارین سوال دارین بفرمایین. خب تماس زیاد قطع شد. به هر حال یو بل اوریدون که دوی بام رواخلو بیا با صدیق صاحب توار ورکو. سلام ستړي مشی.
به پرده صاحب تا تا یو سلام رامین کاکر صاحب تا و دا ولسی جرگی درنه خور تا
او ته زدره د کارکون کې توه مخدیو کې چرته تر او جوړ به یو خخ پرونه مون پیل کړی وي.
مننه زیرک صاحب کشتبا مې نیوي کړی خوست نه دي تماس
کړی قربان قربان انا سلای ګډنوال پردیس صاحب مننه کوم راځم موضوع ته دومره وایم لکه څنګه چې موږ ګورو په ټولنه کې د رول په هر اداره کې مزدیر په دې موضوع ته در سره کېدل هم پردیس صاحب خو کچر ته موږ وګورو دغه څنګه ولا ډیر شتا په هر چې خزنه شي کولای پازدنه توګه یوې درې ته په ډاډا زړه باندې ورسي خپل ستونزې پیشنهادونه ورته وړاندې کی ولې موږ په دغه پیښه په سرولې یو کې ډیر ګورو چې ډیر خیان دی په قاعده په جرمو کې اینه ډیر کلمه کلمه شپې سبق وي خو کچر ته دغه ته یو دغه زمينه برابر شي چې کچر ته خپل خور زموږ ورشي خپل د سیاو سړي چې مثال کوم تور او کوم جرم باندې ول شي دا نو دا به یو خبر سي ولې موږ دا څنګه ویلو چې په ډېرې مرمنه په جرمو کې وسیږي هدا کل چې د سي هم نه دي سړل شوی نو خدای تعالی دی وکړي پر دې چې دا څنګه دي خدای څنګه په پاکستان کې نور هدا خدای ګراب څنګه ګراب راټول شي او کوم څنګه چې مخته ورته پرتی دي خدای برکه خرج
ډېر مننه زیرک صاحب خوښ نه دي تماس نیول او کور دی ودان زیرک صاحب سوالونه او تاسو به یاد شکړی وي او دونکو نظریات هم درلودل مهرباني
ډېر زیات مننه اول خو زه غواړم په یو قسمت کې تصحیح وکم چې زه پر دې سپته مې شاید درس جان وایم دای حدیث ده او لري خپل نوم یې ده ځکه دا نامانوس نوم نه ده ځکه په خوځو کې حدیثه ډېره زیاته ده خو خاص ده ځانګړی ده حدیث بخنه غواړم یو کس د ورونو نه چې خپل نوم یې ونه خود او دوی د کاپسا ولایت د تګاب د ولسوالۍ وزیر د لهجې نه معلومې ده او صافی صاحب ذاکر الله نومیده دوی ته پوښتنه وکړه چې ما په دې برخه کې خلکو سره غونډې نیولې دي که نه خلکو سره مې خبرې کړي که نه دي کړي او بله خبره دا ده چې مثلا زه په ولسي جرګه کې ما خلکو ته څه کړي دي زه د خپلې کاري تجربې له مخې په دې موضوعاتو غږېږم د دې خاطر چې ما من حیثیتې ښځې من حیثیتې حقوق پوهه خو ځان ته نه وایم د حقوقو شاګردي او من هیڅ هغه چا چې په دې ټولنه کې تقریبا ډېر ښکاله کار کړی په بیلو بیلو وزارتونو کې په تقریبا ټول د ښځو اړوند کارونو کې هغه خاطر زه په دې موضوعات کې کلنکاري کوم تاسو نه مننه کوم مخصوصا د ازادي راډیو نه چې زمانه نظر اخلي دا غواړم دوی ته دا تاسو کوم چې زه د ولسي جرګې په استازي توپ دلته نه یم راغلی چې زه وایم چې ما په ولسي جرګه کې څه کړی او ښځو ته مې څه کړی ځکه زه اته کاله کې چې د ولسي جرګې غړی نه یم خو خبره دا ده چې د ټولنې غړی یم دا مې وظیفه ده دا مې مکلفیت ده او د زړه له اخلاصه زه ښځو ته کار کوم او ښځو ته د ښځو د پاره خپل اواز پورته کوم او تاسو نه مننه او بل تنګوال صاحب ډېر زیاته مننه ستاسو نه او محبت موکو کوم خبر چې تاسو د عدلی او قضایی بنسټونو د ستونزو په حق له مخکې حدیث خبري وکړي او موږ تاسو په باندې خبرې کوو هغه دا دی چې په دې شک نشته چې ښځې ډېری ناتوانه دي هغه ښځه چې حتی د وزارت په چوکۍ ناسته ده د معینیت په چوکۍ ناسته ده هغه چې حتی قومندانه ده په دولتي لوړپوړو کارونو کې چارو کې مصروفه ده هغوی هم خپل محدودیتونه او خپل مشکلات لري او اخیر خاطر مونږ من حیث هغه کسانو چې د رسنیو نه خپل غږ پورته کوو زمونږ غږ د ټولو ښځو لپاره ده هغه بېوسه ښځه چې په یو کلي یو بانډه کې اوسیږي او هغه ښځه چې په لوړو پوړو یې ناسته په ځینې ځایونو کې کېدای شي دوی دا حق ولري چې خپل غږ پورته کړي خو پورته کولی به یې نشي په دې باندې اوریدونکي ټول په دې پوهیږي چې ځینې محدودیتونه شته چې هغه بندیز پیدا کوي ښځو ته او بل مسله دا ده چې بلال احمد یو ډیری ښه خبرې ته اشاره وکړه وی چې خزي جرأت نه لري. د دې شک نشته دا چې خزي بی جرأت دي، او دوهمه موضوع دا ده چې خزي معلومات هم نه لري. خزو ته باید آگاهی ورکړ شي، خزي باید په دې باندې وپوهیږي چې د ستونزو سره مخامخ کیږي، څرقم د دې ستونزو نه اوزي، څنګه د دې ستونزو د حل لارې عمومي، تر څو چې دوی د دې هغه په اصطلاح هغه خنډ چې پکې واقع د هغې نه ځان راوباسي. او بله خبره دا ده چې معمولا د موضوعاتو په هکله نارینه بحث کوي، ځینې نارینه د ځینو موضوعاتو په هکله ډېر ښه معلومات لري، خو هلته بیا ښځې د نارینهو په اجتماعاتو کې ګډون نه کوي. هغوی معلومات نه لري، معلومات ډېر کم دي، او دغه کم معلومات د دې سبب کیږي چې ښځې همیشه له ټولنې له هغه موضوعاتو چور پورې تړلې دي، د هغوی نه لرې پاتې شي. بنان ښځو دپاره د آګاهۍ موضوع، ښځو دپاره د جرأت موضوع، ښځو دپاره د دې هغه په اصطلاح عزت نفس ورکول، هغې ته احترام کول، او بالاخره د ښځو غږ ته غوږ نیول، دا د دې سبب کیږي چې ښځه جرأت ولري تر څو د خپلو حقوقونه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو په وړاندې ودرېږي. اخیر خطره زه هغه وروستی د زیرک صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دوی هم خپله پوښتنه طرحه کړه، او هم یې په دې برخه کې خپل معلومات شریک کړل چې دا ډېره زیاته مهمه خبره وه. او راډیو زمونږ ده، مونږ د دې راډیو یو، او اورو به یې، غږیږو به، یو یې اوري، ډېر خلک یې اوري، خو یو به په خبرې کوي، بالاخره مونږ به ورته غوږ نیسو. تاسو نه زړه کومې مننه کوم،
ډېره مننه کوم د ولسي ژبې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعاله صفیه صدیقي چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلې. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم. 0 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انعش